السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تخبریږي او اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د دغه هیواد په اړه په موسکو کې د چین، پاکستان او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه غبرګون ښودلی او دا غونډې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاده کړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان کوم استازی پکې برخه نه لري او د افغانستان په مهمو موضوعاتو خبرې پکې کیږي. نور مهم مطالب هم لرو. په دویمه نیمایي کې یو کلي زرغونه راډیوي ډراما او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه وایي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیک یو ری. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د هلمند د امنیت امیر په موټر ځان مرګ برید شوی او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا په وزیرستان کې د پیداشو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږل شوی. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه دې خپل دریز روښانه کړي.
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. خو افغان حکومت وایي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازی پکې نه وي بریالی به نه وي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیت امیر پر موټر ځان مرګی برید شوی. د دغه ولایت د ولی ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت د امیر پر موټر ځان مرګی برید شوی. نوموړي وویل چې د دغه برید په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
یو ډله پاکستان د نفتو ګازو
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا په وزیرستان کې د پیداشو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږل شوی. دغه وزارت ویان ذبیح الله سرورین ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره به وګوري.
یو ډله پاکستان د نفتو ګازو له وزارت سره هم لیدلې دي او دغه سره خبرې هم کړې دي او تنم کړې ده چې معلومات موږ سره شریک کړي. خو متاسفانه چې دغه کوئی محرم ستلی او افغانستان په رابطه موږ سره هم د مشخص
نوموړي وویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځانګړي هیواد لخوا ونه شي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. او د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډه اقتصادي غونډه به په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اقتصادي غونډه کې د افغانستان د اقتصادي برخې وزیران او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی استازي ګډون لري. دغه اقتصادي غونډه نن په ازبکستان کې جوړیږي او 2 ورځې به دوام وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالی بشیر څخه.
له پاکستانه را رسیدلی راپورونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي دي. دغه ترافیکي پیښې پرون سوي او له کبله یې ګڼ نور کسان هم ټپیان سوي دي. چارواکي وایي 6 کسان هغه وخت مړه او 10 نور ژوبل سول چې په حفیظ آباد سیمه کې یوه بس موټر د سخت غبار له کبله نسکور سو ځکه لاره یې نه لیدله. ملتان ته نږدې د 2 لاروی او یوه بس د ټکر په نتیجه کې د 2 ملتان ته نږدې د 2 لاریو او یوه بس د ټکر په نتیجه کې 1 تن مړ سو او 2 تنه ټپیان سول. بل سړی چې پر موټر سایکل سپور و هغه وخت مړ سو چې یو موټر ورسره فیصل آباد ښار ته نږدې ټکر سو. په پیښه کې یو مسافر ټپي شوی دی. بل تن چې پر موټر سایکل سپور و د ملتان په ختیځ کې هغه وخت مړ سو چې دوی میرمنې هم ورسره ټپیانې سوې او یو لاری موټر سره وجنګید. په لاهور کې د شنبې په ورځ ناوخته او پرون سهار د سخت غبار له کبله هوایي ډګر د لنډې مودې لپاره وتړل سو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د کرسمس په پیغام کې چې مراسم یې یک شنبه د دسمبر په 15مه ترسره سول، په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو هیله څرګنده کړه او هغو کسانو ته یې تسلیت وړاندې کړ چې د تروریزم له لاسه یې خپلوان وژل سوي دي. پاپ فرانسیس د یک شنبه په ورځ داسې وویل: دی وایي هغو کسانو ته صبر غواړم چې د تورستانو په وحشیانه حملو کې خپلوان له لاسه ورکړي دي. دغو وحشیانه اعمالو په ډیرو هیوادونو او ښارونو کې د خلکو په زړونو کې بیره اچولې ده. د پاپ فرانسیس دا څرګندونې په داسې حال کې دی چې د دسمبر په 19مه په برلین ښار کې د کرسمس په یوه بازار کې د لاری موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژل سول او لسګونو نور ټپیان سول. پاپ فرانسیس وویل چې د سوریې د شپږ کلنې جګړې له کبله ډېره وینه بهېدلې ده او باید دغه جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. پاپ فرانسیس له اسرایل او فلسطین وغوښتل چې له غچ اخیستلو لاس واخلي. د په نایجیریا کې د تروریزم د ختمولو غوښتنه وکړه او له ټولو یې وغوښتل چې د پناه غوښتونکو په ګډون د بېوزلو کسانو مرسته وکړي. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 28 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه سوي دي. د هنرمندانو په دې ډله کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه ټي یو 1450 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته په تور سمندرګي کې نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف تایید کړه چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په دنیوي مړیو کې 28 د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم اعلان کړی دی. د روسیې د پوځ د موسیقۍ د برخې یو پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي تلویزیون ته داسې ویلي: دی وایي زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارټیم سره چې په دې پیښه کې مړ سوی دی. زه دلته راغلم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړو سویو له کبله خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د روسیې لازقه ته نږدې د سوریې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه اخلي. او د برتانیا د پاپ موسیقي سندرغاړي جورج مایکل د 53 کلونو په عمر د انګلند په اکسفورشایر سیمه کې په خپل کور کې مړ سو. د د مطبوعاتي مسؤولې سینډي برګر بی بی سي ته ویلي مایکل چې ناروغ هم نه و پرون په خپل کور کې په آرامۍ سره سا ورکړه. د جورج مایکل مدیر ویلي د هغه د مرګ علت د زړه سکته وه.
له ملالی بشیر مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل دا او د افغانستان مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په موسکو کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړیږي، خو ولسي جرګې دا کنفرانس چې افغان استازي پکې نشته د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده.
ای یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
د قانون او پټرولیم وزارت وی په وزیرستان کې د پیدا شوې طبي زیرمو پټړاوي یو پلاوی پاکستان ته لیږلې.
ملن په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و، پاکستان ته سفر کړی او په دې رابطه کار وکړي. دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسېږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو
په همارې چې د یو کلي زرغونو راډیوي ډرامه کې څه تیریږي.
نو څه وکړم، ډېرې بې خوندي ورځې دي. یو خو ما باندې دا شمه دومره وګو چې ښوونځي نه فارغه شوم.
راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې په ماسکو کې د دغه هیواد په اړه باندې جوړیدونکی کانفرنس په ښکارا لاسوهنه یاده کړې ده. دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. تمه ده سبا د افغانستان په اړه په موسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي او ویل کېږي د افغانستان د حکومت په استازیتوب په کې څوک برخه نه لري. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان ولسی جرګه له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې غواړي چې له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده.
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه سي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه وانخلي بریالی به نه وي. بلخوا د اجرایی ریاست ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې پریکړې به عملي جنبه ونلری.
د افغان حکومت تمه دا ده چې په هر دلیل چې په غونډه کې د افغان حکومت استازي ګډون ونه لري په دې نظر یو چې دا ډول غونډې د افغانستان د وضعیت په اړه ښکارا او ګټور پروګرامونه نه لري او عملي جنبه پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د افغان حکومت کمزوري ډیپلوماسي نه په استفادې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په اړه پریکړې کوي او تصمیمونه نیسي. د دغه جرګې غړی سالم محمد صالح وایي افغان حکومت د داسې غونډو پر وړاندې جدي غبرګونونه وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په مسکو کې جوړیدونکې غونډه غندلې وه او هغه یې یوه لاسوهنه بللې وه. معلومه به شي چې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په اړه څه پریکړې کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې تمه د سبا د افغانستان په اړه باندې په موسکو کې غونډه کیږي. تر دې مخکې په پاکستان کې د روسیې سفیر د پاکستان له راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه غونډه کې چې په خپل ډول کې دریمه غونډه ده د افغانستان په حکومتولۍ، اقتصاد او همدارس په امنیت باندې خبرې کیږي. د افغانستان دغه درې مسایل د افغانستان لپاره ننګونکي بللې دي. البته اقتصاد هم کمزوری بللی، د حکومتولۍ په برخه کې په کمزورتیا باندې اشاره کړې. د اسلام آباد سفیر، د روسیې سفیر الکسی دیدوف دغه خبرې د پاکستان راډیو ته وکړلې او وی ویل چې په دغه کانفرنس کې به په هغو مسایلو باندې ټینګار وشي چې دغه درې هیوادونه په اړه باندې مهم اهمیت ورکړي دغو مسایلو ته. او له دې ډلې په د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه باندې به هم ځینې مسایل یاد شي چې موسکو له دې په ویره کې دی چې په شمال کې، د افغانستان په شمال کې زیاتېدونکی تاوتریخوالی به دغه هیواد هم وننګوي. په همدې خاطر افغان حکومت هم دې غونډې ته نه دی وربلل شوی. ویل کېږي چې د طالبانو استازي هم البته د ځینو ناتایید شوي رپورټونو په اساس دغې غونډې ته وربلل کېږي او افغان حکومت هیڅ استازي ته په دغې غونډه کې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. په همدې خاطر هم د افغان حکومت د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دواړو جرګو مشرتابه پلاوي په دې اړه باندې خپل جدي غبرګون ښکاره کړی او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې خپل دریځ په دې اړه باندې روښانه کړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونې کوي. اوس هم راځو یو بل راپور ته چې د قانون او پټرولیم وزارت په اړه باندې دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی په وزیرستان کې د پیدا شویو طبیعي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د یادو وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشمې پورس ازادي راډیو ته ویل په سرحدي سیمو کې د پیدا کیدونکو زیرمو څخه کوم هیواد په ځانګړي ډول استفاده نشي کولی. دا څرګندونې د پاکستاني رسنیو له هغو راپورونو وروسته کېږي چې ویلي دي پاکستان د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي پاکستان ته به په یوازې ځان په وزیرستان کې د پیدا شوي جیولوجیکي جوړښتونو او رسوبي حوزو څخه د استفادې اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان حکومت په سرحدي سیمو کې د شته زیرمو په اړه یو پلاوی پاکستان ته لیږلی تر څو په دې اړه خبرې وکړي چې له رسوبي سیمو څخه د استفادې میکانیزم څه ډول دی. په داسې حال کې چې افغان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، د قانون وزارت وایي چې دوی تر اوسه د زیرمو په اړه بحث ته له تخنیکي نظره ګوري.
موږ پر دې باندې پوهیږو چې د ډیورنډ کرښې هغه خواته په وزیرستان کې د ګازو زیرمې تثبیت شوي دي د پاکستان د خوا، خو عملا په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و، پاکستان ته یې سفر کړی او ټاکل شوی وه چې د هماغه هیئت سفر په دوام یو دوه اړخیز ټیم جوړ شي او په دې رابطه کار وکړي او دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسیږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغه پوتنسیالي او ظرفیتي ساحونه.
د پاکستاني ځینو رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. د ډان نیوز د معلوماتو له مخې د ګازو په کشف شوي دې ساحه کې تر 3 تریلیونه متر مکعب ګاز شته. د قانون وزارت وایي چې دوی په دې اړه له پاکستانه د معلوماتو غوښتنه کړې خو د پاکستان له لورې ورته له معلومات نه دي ورکړل شوي او موضوع پټه ساتل شوي. په 1990 کلونو کې یوې فرانسوي کمپنۍ هم د افغانستان سره په همغږۍ په دې ساحو کې یوه فضایي سروې کړې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته یې ځینې جوړښتونه تایید کړي خو د کیندنو په اړه یې تر اوسه چا دلچسپي نه ده څرګنده کړې. خو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د تیلو وزارت د معلوماتو له مخې لیکلي چې پاکستان اوس دلته په 1500 برخو کې د ګازو د استخراج جوازونه صادر کړي دي. د چارو کارپو انجینر متی الله خروټی وایي اوس په دې اړه د افغان حکومت غږ اورېدل ستونزمن ښکاري، خو په کار ده چې افغان چارواکي د ملګرو ملتونو او خپلو سیاسي ملګرو هیوادونو له لارې دا موضوع وڅېړي. هغه وایي د ډیورنډ ادعا یوې خوا، خو په تخنیکي لحاظ هم باید په سرحدي سیمو کې د کیندنو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم موجود وي.
اصلا دا خو د افغانستان د خاورې یوه برخه ده چې دا زیرمې پکې پیدا شوي دي، اما چون دا معضله ده نو بنان دا نه تنها د افغانستان حکومت یې علوی سي او نه تنها د پاکستان حکومت، ولو که د پاکستان حکومت په دې باندې ادعا وکړي چې دا زما اراضي ده او زما اراضي کې دا شی پیدا شوی، د افغانستان حکومت او ملل متحد او د افغانستان ولس هغه هیڅکله دا نه مني او دا که چیرې پاکستان بین المللي توافقاتو ته سر کې نه دي او د افغانستان تقاضا ته توجه ونه کړي د فکر کوم واضح کړکیچن کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوری د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او د دغه کرښې دواړو خواو ته ځمکه خپل حق ګڼي. د قانون وزارت وایي په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان سره د تخنیکي بحث اړتیا ده، بلکې د نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم د رسوبي حوزو او ګډو جیولوجیکي جوړښتونو په اړه همغږي او کار کول مهم دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې هم کتلای شئ. همدارس facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک د خبرونو او راپورونو د خبرولو یو ښه ادرس دی. البته د هغو کسانو لپاره چې هر شیبه فیسبوک کاروي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډه اقتصادي غونډه به افغانستان ته د ترانزیت، سوداګرۍ، پانګونې او په داسې نورو اقتصادي برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي. دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې ګډې اقتصادي غونډه کې د افغانستان د اقتصادي سکتور وزیرانو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی استازي ګډون لري. تفصیل خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د فایدامي وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا، یو بل ته ترانسپورټي اسانتیاوي برابرول، د افغانستان پراختیایي پروژو ته د ازبکستان د پانګوالو د پانګو جلبول، په ازبکستان کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې اسانول او داسې نور، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي غونډې مهمې موضوعګانې دي. د فایدامي وزارت چارواکي هیله ښیي چې د دغه اقتصادي ګډې غونډې پریکړې به د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ډېرې ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت ویان مهدي روحاني ازادي راډیو ته وویل.
قرار است در دو روز مذاکرات روی گسترش همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت، انرژی
تاکل شوی. دا په دغو دوه ورځنیو مذاکراتو کې په اقتصادي همکارۍ، سوداګرۍ، ترانزیت، برښنا او د سړکونو او د اورګاډي پټلۍ په تخنیکی همکاریو او داسې نورو موافقې وشي. همدارنګه به پر هغو ټولو ستونزو چې زموږ سوداګري لري خبرې وشي، تر څو افغان سوداګر وکړی شي په اسانۍ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه وکړي او خپل مالونه ولیږدوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د روان لمریز کال په لومړیو کې د ترانزیت، انرژۍ، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې یو لړ تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او حیرتانو ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزاره تر هراته پورې د حلقوي سړک په سروې کې لازمه مرسته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شوو تړونونو له لاسلیک کېدو سره سره افغان سوداګر په هغه هیواد کې له یو لړ ستونزو سره مخ وو، خو هیله ده چې په دې غونډه کې د شته ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیول شي. د دې خونی ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
دکتور ټول هغه ستونزې چې په تېرو شپاړس کالو کې د ازبکستان او د افغانستان ترمنځ وو هلته به مطرح کېږي او د مقابل لوري څخه به ډاډ ترلاسه کېږي. د پاکستان نه وروسته چې موږ ته ډېر مشکلات ایجاده وو، هغه ازبکستان هېواد وو چې په ترانزیتي برخه کې زموږ اموال نه پرېښوده چې ترانزیت شي او نورو هېوادونو ته په تېرو روسي هېواد ته ولاړ شي. نو په دغه کنفرانس کې دا ټولې ستونزې مطرح کېږي. دواړه اراده لري چې باید دا ستونزې حل شي.
د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي غونډې جوړېدل وستایل او ویل چې هر څومره چې افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ټینګ او پراخ کړي د هیواد په ګټه دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي کوښښ کوي چې د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي په دندو وګماري. دوی وایي د هڅو په نتیجه کې د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو ښوونځي کې دغه کار ترسره کړی دی. په دې اړه راپور له روح‌الله انوري اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ډیری ښځینه ښوونځیو کې اوس هم نارینه ښوونکي دندې ترسره کوي او همدا لامل دی چې په ډیرو سیمو کې خلک نه غواړي چې غټې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په لومړي ځل د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د نجونو په منځني ښوونځي کې په بشپړ ډول د خزینه خونکو د نشت ستونزه هواره کړې ده.
څه نارینه معلمین چې نه هلس معلمین په دغه متوسطه کې وغم نورو مکاتبو ته ورکړله خدمتي په شکل او دلته مونږ نوري معلمین حق زحمی تدریسي ونیولې.
هغه وای په ولایت کې ډیر د نجونو خونځي خزینه خونکې نه لري او اوس هم په یادو خونځیو کې نارینه استادان زده کوونکو ته درسونه وایي. د پوهنې رئیس وایي
ټول معلمین په دې کې نارینه وو. کوم وخت کې چې به یو شاګرد شپږم صنف ته ورسېدو والدینو به پس د شپږم نه ایسته، د دې په خاطر چې نارینه معلمین وو او هغه پیغلې وي نو مکتب ته به نه پرېغوستي. د جنکو په استخدام کې مونږ په دې وتوانېدلو چې د دې په هر لحاظ سره د دې د شاګردانو تعداد زیات شي.
دا یو ټولګی دی چې په کې د ښوونکو لخوا خپلو شاګردانو ته درس ورکول کیږي. د بابړو ښوونځي زده کوونکي وایي پوخا به خپلو کورنیو ښوونځي ته د دې دپاره نه پرېښودلې چې په ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نه وي. اوس چې ښځینه ښوونکي مکتب ته راغلي ورسره د زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی.
چې دلته دا شاګردان چې دي دا دلته نه راځي د سړو استادانو د خاطر نه چې دا مکتب داسې سقوط کوي او د ښځینه استادانو سره دا شاګردان دلته راځي. نو موږ معرف ته وویل چې دلته به موږ ښځینه استادانې راول چې دلته دا ښه تدریس وکړي چې شاګردان.
په کونړ کې په داسې حال کې د نجونو یو ښوونځي کې په بشپړ ډول ښځینه ښوونکي په دنده ګمارل کیږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نجونو ښوونځیو کې نارینه ښوونکي زده کوونکو ته تدریس کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیا کې نن دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د دوه نوي کسانو د وژل کېدو له امله ملي ماتم د روسي چارواکي وایي په وژل شویو کې د پوځ اړوند موسیقي او نڅاګرو د ډلې اتش پی تغړي او یو شمېر ژورنالستان هم شامل دي. د روسیې ټی یو یو سلو څلور پنځه ډوله الوتکه هم د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له ساحلي ښار سوچي څخه سوریې ته روانه وه په تور سمندرګي کې وغورځېده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نیکولای پینکوف تایید کړ چې د دې هیواد د پوځي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې په وژل شوو ټولو دوه نوي مسافرو کې د پوځ اړوند د سندرغاړو او نڅاګرو د ډلې اته شپېته غړي هم شامل دي. ټی یو یو سلو څلور پنځوس ډوله پوځي ترانسپورټي الوتکه د یکشنبې په ورځ له ساحلي ښار سوچي څخه سوریې ته روانه وه چې په تور سمندرګي کې وغورځېده. روسی چارواکی وایي هر اړخیزه پلټنې پیل کړې چې د دې پېښې سبب معلوم کړي. د روسیې د پوځ اړوند الکزندر انسمبل د موسیقي ډله د سوریې لازقي ښار ته روانه وه چې دغلته د روسیې په هوایي اډه کې د نوي میلادي کال کانسرت جوړ کړي. په همدې حال کې نن په مسکو کې خلکو د دې ښار د کانسرتونو د تالار مخ ته د دې پېښې د قربانیانو د ویر په ترڅ کې د ګلونو ګېډې کېښودې. د روسیې د الوتکې د سقوط په پیښه کې د عملی اته تنه نه تنه ژورنالستان او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سلاکارانو د ډلې یو غړی هم وژل شوی دی. د روسیې د ژغورنې ډلو تر اوسه له تور سمندرګي څخه د یولسو کسانو مړي ویستلي دي او د نورو قربانیانو او د الوتکې د تور صندوق د موندلو لپاره د لټون پراخ عملیات دوام لري. د روسیې ولسمشر د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د قربانیانو له کورنیو سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي ټی یو یو سلو څلور پنځوس ډوله دغه پوځي ترانسپورټي الوتکې چې په 1903 اتم کال کې جوړه شوې وه شاوخوا 2000 ساعته پرواز کړی و. د روسیې د ترانسپورټ وزیر مکسیم سوکولوف ویلي پلټون کې د الوتکې د غورځېدو د علت په تړاو د ټولو احتمالاتو څېړنه کوي. له ټی یو یو سلو څلور پنځوس ډوله الوتکو څخه چې د پخواني شوروي اتحاد ساخت دی په روسیا او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ګټه اخیستل کیږي.
د تیارو په موضوع کې به پات کیږو. ایران وایي بوئنګ شرکت ته به په لسګونو نوي الوتکو لپاره هغه بیه چې مخکې دې شرکت اعلان کړي ورنه کړي. ایرانی چارواکو ویلي دغه شرکت سره د شوي قرارداد ارزښت هغومره نه دی چې مخکې دې شرکت اعلان کړي وو. بوئنګ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران وایي له امریکایي بوئنګ شرکت څخه د اتیا نویو الوتکو د رانیولو لپاره به نیمایي بیه ورکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د هیواد د ترانسپورټ د مرستیال وزیر اصغر فخریه کاشان له قوله وایي چې ویلي دي ایران به د 14.6 میلیارد ډالرو معاملې نیمایي بیه ورکړي ځکه د الوتکو بیه چې دوی سنجولې کمه ده. کاشان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ وکړې او ویل چې بوئنګ اعلان کړی و چې له ایران آیر سره د قرارداد ارزښت 14.6 میلیارد ډالر دی خو زموږ د خرید وړاندیز او لګښتونو ته په پام سره د اتیا بوئنګ الوتکو بیه به د بوئنګ لخوا د اعلان شوې هغې په سلو کې نیمایي وي. بوئنګ په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي خو دغه شرکت مخکې ویلي و چې د دغې معاملې ارزښت د بیې د فهرست پر اساس ټاکل شوی که څه هم په هغو مواردو کې چې پیرودونکي په لویه پیمانه خرید کوي ورته تخفیف هم ورکول کیږي. د ایران آیر هوایی شرکت او بوئنګ د دسمبر په 15 د 5500 وړو او 1300 لوی الوتکو د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. بوئنګ او د هغه سیال اروپایي آیر بس شرکتونو روانه میاشت ایران ته د الوتکو ورکولو ستر قراردادونه لاسلیک کړل چې په دې سره به د ایران اقتصاد چې د کلونو بندیزونو ځپلی وده وکړي. د دسمبر په 22مه آیر باس او ایران آیر د 13 میلیارد ډالرو په ارزښت د سلو الوتکو د پیرېدلو معامله نهایي کړه. په دغې معامله کې ای 340 او ای 310 جټ الوتکې او ای 350 لوی الوتکې شاملې دي چې ایران ته به د ورکولو بهیر د راتلونکي کال له لومړیو پیلېږي. دواړو معاملو ته وروسته له هغې لاره پرانستل شوه چې تیر کال د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر موافقه وشوه. د هغې موافقې چې له مخې تهران د لویدیز د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه دروي. د امریکا خزانه وزارت په 13 سپتمبر میاشت کې دې ته اجازه ورکړه چې بوئنګ او ایرباس کولی شي د میلیارډونو ډالرو په ارزښت الوتکې پر ایران وپلوري. د ایران هوایي شرکت 250 مسافر وړونکي الوتکې لري چې اکثره یې زړي او په 1990 کال له اسلامي انقلاب مخکې رانیول شوي دي. د دغو الوتکو یوازې 122 فعالې دي. ایران ویلي چې په پام کې لري په راتلونکي یوه لسیزه کې 490 الوتکې رانیسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دا ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم مه هیروي facebook.com/azadiradio زموږ آدرس ته خبرونه هم په همدغه فیسبوک پاڼه موږ درته شو همدارسته راپورونه او مرکو لینکونه چې د ازادي رادیو په ویب سټ خبريږي په همدغه فیسبوک پاڼه کې کتل شي د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په دولش پګمې منځنۍ صپا او فم سره شرپین زبان دی او ریو ک انټرنیټ مخ وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ پته ده اوس لاند خبرونه تورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ملالی بشیر وای تر هغه ورسته نجیب زمان ته وګدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ټول کړي
د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکو کانفرنس د افغانستان په چارو کې شکار لاسوهنه بولی دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه سي د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیت د امیر پر موټر ځانمرګې برید سوی دی د والی ویاند عمر ځواک وویل چې برید نن له غرمې مخکې سوی چې پکښې یو پولیس وژل سوی خو د امنیت امیر ته زیان نه دی رسېدلی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیدا شوی طبي زیرمو پټړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی دا پلاوی ورسته له هغه پاکستان ته لیږل شوی چې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د غازو لوی زیرمه موندل شوی ده د افغانستان ولسی جرګې د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځي غل کبله د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ یاد کړه د پاکستان په پنجاب ایالت کې د غبار لکبله غنی ترافیکی پیښه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږ لس کسان مړه سوي دي د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږ 28 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه سوي دي او د برتانیا د پاپ موسیقي سندرغاړي جورج مايكل د 35 کلونو په عمر کې د انګلند په اکسفورد شایر سیمه کې په خپل کور کې مړ شو
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې په ازبکستان کې به په اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي ترانزیت او اوسپنې پشلې پر تخنیکی چارو او د سوداګرۍ په برخه کې خبرې وسی د دغه وزارت ویان مهدی روحانی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وسی
مذاکرات فيما بین
د دواړو هیوادونو ترمنځ به په سوداګرۍ ترانزیت او انرژي برخو کې اقتصادي او د ریل پټلۍ په برخه کې پر تخنیکی مرستو باندې به توافق وشي
په دغه اقتصادي غونډه کې په منځنۍ اسیا کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار شاکر کارګر په ګډون د سکتوري وزارتونو یو شمیر وزیرانو او مرستیالانو هم ګډون کړی دی د متشبسینو عالی بورد وایي چې افغان او ایرانی سوداګر به نن په دواړو هیوادونو کې د پانګونې او سوداګریزو اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمدین حجی آغا نن ازادي رادیو ته ویل چې ایرانی سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د دوو تفاهم لیکونو تر لاسلیک وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې او همکاري هم زیاته شي نن د یو شمیر لوړپوړو افغاني چارواکو او سوداګرو او له اویا زیاتو ایراني سوداګرو په ګډون په کندهار ولایت کې یو نندارتون جوړ شوی دی د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بي په دې ډول دي یو بوجي پاکستاني اوړه په 1180 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بي پلورل کیږي یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 25 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 1450 او یو لیټر ډیزل تیل په 1550 افغاني پلورل کیږي او د بل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانۍ د زینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ پېټه افغانۍ 95 پوله یو یورو او یو افغانۍ یو انګلیسي پاوند یو اتیا افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ
اقتصادي خبرونه او نور مهم سیاسي او بهراني خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ ازادي رادیو ټکی اورګ باندې کتل شي اوس هم ورزو دوه نیوز پروګرامونه تل لمړی یو کلی زرغونه رادیوي ډراما او سره هغه نیم نړۍ د خزو پروګرام مهیروي
یو کلی زرغونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د لور او زوی ترمنځ فرق کولو ته تبعیض وایي، او تبعیض د اسلام او قانون له نظره هم معنی دی. اوس راځي واورو چې مرسل څوک ده او څه غواړي.
فارغ شوم کنه اوس به می د نوی کال لپاره تیاری نیو.
لورې خیر دی، یو نیم نور کتابونه لواله.
هغه یو کتاب می شروع کړی. ریختیا موری په دې نوی کار کې دی بلده شوی؟
هو خیم، کار را باندې ډیر دی، نو څومره چې موقف لوړیږي همره مسؤلیتونه هم ډیریږي.
د کلی په ښوونځي کې چې مدیرم وي کارونه دي ډیر و مور جانې.
هو کار او مسؤلیت مې هلته هم ډیر و، بیا هم پکې خوشحاله وم، عادت شوی وم. ټولې ښوونکي او زده کوونکي مې تر ډیره یادې دي. لورې تا څنګه کړي؟ ځان سره دې فکر کړی چې ښوونځي نه وروسته به پوهنتون کې څه لولې؟
مورې ته خو پوهیږې چې زما د ماشومتوب نه پولیسي خوښیږي.
او ښه مې یادیږي چې هر کله به دې د ماما د سایمن صابۍ خولۍ ولیده په سر کوله دې، سلام دې به دې ورته کوله. خو هغه ماشومتوب و، اوس خو څه؟
اوس خو څه یعنې؟ غواړي ووایي چې نه کېږي؟
نه ګوره لورې، اوس خو
توبه خدایه، موږ چې باسواده خلک یو داسې وایو نو له نورو نه څه ګیله؟
لورې ولې نور څه نشته چې ویل ولې؟
ډیر څه شته مور جانې، د چا به ډاکټري خوښوي د چا به نتقي، خو زما هم دا پولیسي خوښه ده. مورې په دې کې نو څه خبره ده؟ زما په نظر خو اوس وخت کې ښځینه پولیسو ته ډیر اړتیا ده.
پوهیږم لورې، زه به څه ونه وایم. خلک
خلک څه مورې؟ زما هم دا ارمانو چې پولیسه شم. هر یو د وطن خدمت کوي، زه غواړم چې د پولیسۍ د طریقه خدمت وکم.
لورې زه ښه فکر نه کوم چې دا ارمان دې پوره شي، څوک به اجازه در نه کړي.
ولې بین را کوي مورې؟ پوهیږې مخکې په تلویزیون کې وویل لکه څنګه چې ډاکټر او معلمې ته اړتیا لرو، همداسې ښځو پولیسو ته هم اړتیا لرو. په دې وطن کې ښځې ژوند کوي او ښځې پولیسانې د ښځو لپاره دي.
هو ښه وایې، ضرورت خو یې ډیر دی. نور خو لا پرېږده، همدا یو تلاشي کې چې ښځې نه وي څوک د تلاشۍ اجازه نه ورکوي، هغه که کور وي که موټر وي.
هو کنه، څو ځایه مې اورېدلي دي. او هغه بله ورځ یو موټر د ښځو ډاکو چا تلاشي نه که، ځکه چې هلته ښځینه پولیسې نه وي.
لاندې خو ځینې خلک ناوړه ګټه اخلي، په هره برخه کې باید ښځې کار وکړي.
نو مورې ولې د زړه نه ښه کېږي چې زه پولیسه شم؟
لورې خلک به څه وایي؟ زه حیرانه یم چې د ځینو خلکو لاره ونیسم که د خدای وطن لاره ونیسم.
مورې موږ خپله په خپل ښه او بد پوهیږو، ولې د هغسې خلکو په خبرو پسې وګرځو؟ زه غواړم نظامي برخه کې کار وکړم. مورې خیر د پلار سره مې یو ځل خبرې وکړه، خیر د څه کېږي؟
څنګه ورته ووایم لورې؟
خیر ده، یو ځل خو ورته ووایه.
ښه زه خو به ورته ووایم، وګورم چې پلار دې څه وایي.
زمونږ او تاسې عجیبه مسلک دی سارنوال صاحب شکیبه، څنګه شوه؟ محکمې د رقیب نومې قاچاقبر په هکله څه فیصله وکړه؟
ډګروال صاحب نجیب الله خان، تر اوسه دې تقاعد ته ډیر وخت پاتې دی، لکه چې ته اوس ستړی شوې.
نه سارنوال صاحب، ستړی شوی نه یم، د مجرم په نیولو خوشحالیږم، خو د جزا په ورکولو ورته خفه کیږم.
نه نه، په مجرم به زړه سوی نه کوې ډګروال صاحب، بیا په داسې خطرناکو مجرمینو.
زما زړه سوی خو د بشریت په حساب دی.
زه خو دې ته حیرانه یم چې یو انسان ښه پوهشي چې کوم کار جرم ګڼل کیږي او جزام لري، نو بیا ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې مجرم ته ځان ډیر هوښیار ښکاري، هغه دا نه وایي چې ګیر بشي.
خو که په اول ځل ګیر نه شو، دویم او دریم ځل خو خامخا نیول کیږي.
داسې مجرمینو ته د نورو خلکو ژوند ارزښت نه لري، ځینې د خپل ژوند پروا هم نه لري.
خو په خپلو پښو زندان ته روانېږي. د دې رقیب نومې قاچاقبر دوسیه چې ووینې ورته به حیران شي. دوه ورځې وروسته یې محکمه ده.
ښه، څنګه ده قضیه یې؟
ډېره خطرناکه ده. جرمي سابقه هم لري، دوه ځلې نور یې هم ډېر نشهیي مواد انتقال کړي دي.
دا بدبخته قاچاقبر ښځه، اولادونه، کورنۍ به هم لري؟
وو، خو دې لري. پرون یې ښځه له وړو وړو اولادونو سره راغلې وه، ژړلې، ډېر مې زړه ورته خپه شو.
داسې کسان یوازې پر بل نه، پر ځان او اولادونو هم ظالمان دي.
د دې مضرو خلکو له لاسه ټوله ټولنه بربادېږي. په دې ښارونو او بازارونو کې دا معتدین نه وینې.
هو، سخت مې ورته زړه خفه کېږي.
د همدې مضرانو قاچاقبرانو له لاسه مو ځینې ځوانان معتاد شوي، کور او اولاد ورنه پاتې وي. دا ټول د همدې قاچاقبرانو له لاسه دي. هر څومره سخته جزا ورته کمه ده.
هو، داسې خو ده. څوک چې د مخدره موادو قاچاق کوي، غیر له دې چې قانون ته مجرم دي، خپل دین او دنیا هم تباه کوي، د بل انسان ژوند هم تباه کوي، ځکه اسلام نشه منع کړې ده.
څنګه سوړ باد دی او موږ ته ګوره چې اوبو پسې روان یو.
استاد نفیسې، ډېر کسان د پسرلي تعریف کوي، خو زما ژمی خوښېږي.
وی استاد لیلما، دا ته څه وایې؟ د ژمي دا ساړه بادونه او شنې خټې دې خوښېږي؟
ولې ښایسته بارانونه یې نه ښایي، له واورو ډک تک سپرین غرونه یې نه ښایي، چې خټې او بادونه یې ښایي.
وی پام کوه چې ونه ښویېږې، که تا باندې څه وشي اولادونه به دې د خدای په میدان پاتې شي.
ای خورې، مرګ او ژوند د خدای په لاس دی، خو حالت ته د مور او پلار لوی خدمت خطر بیا ورکول دي.
بختوره یستئ چې سواد لرئ او د خدای په لاره خبرې یئ. خیر، ته مه نا امیده کیږه، ته به هم په یو څه خبره کړم چې اولاد پر مور او پلار د سالمې تربیې حق لري.
پام دیدی استاد نفیسې چې د ماشوم یا اولاد روزنه یې ښودلې؟ خو یې چېرته هم یوازې لور یا یوازې زوی نه دی یاد شوی.
او ښه وایې.
خو ځینې کورنۍ د شریعت هغه برخه مني چې د دوی خوښه وي. ته ګوره، په زوی زحمت باسي، درس تیلیږي، وای دا خو مې د اخر عمر لکړه ده، او لور د بل کور ده.
نو لور خو د بل کور ده کنه.
صدیقې، موږ ښځې چې خپله دا خبره وکړو نو له هغې ډول نارینهو نه څه ګیله. دا خو د خدای نظام دی، ستا لور به د بل کور ته ځي، د بل لور به ستا کور ته راځي.
او دا خو نیمګړتیا نه ده. ښځه دوه ځایه کور او حق لري، هم یې د خاوند کور او هم یې د پلار کور. خوایې والا،
پوهیږئ که هر پلار خپله لور باسواده کړي، بله ورځ به د ده د کور نیمګور هم سواد داره شي.
خو ښځه کمبختې هر ځای کې کړول کیږي. هیڅ ښځه کمبخته نه ده. ځینې ښځې د ناوړه رسم و رواج له لاسه او ځینې ښځې هم د کورنۍ د غړو له لاسه کمبختې کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. څنګه یاستی؟ ژمی او سړه هوا څنګه تیریږي؟
مانه نظر لخته، هوا خو ډیره سړه شوې ده.
ځانونه ښه تاوده ساتئ چې خدای مکړه ناروغي نشئ.
او رښتیا وایي.
خو ښه موده چې همدا اوس درس شروع کړو.
وزر لخته
شروع
کړو.
ډیر ښه. نن کوم مضمون لولو؟
حساب
لولو.
یو پوښتنه وکم زرلختی؟
هو شفیقه، ووایه څه خبره ده؟
خپه نشي زرلختی، دا حساب زموږ څه به درس خوري؟
ښه پوښتنه دي وکړه، خو لږ ځنډ دې پکې کړی، ځکه چې ډېر وخت وشي چې موږ حساب لولو. خو خیر، ما ته دې زما د یوې ښوونکي یوه خبره را یاده کړه. هغې ښوونکي به راته ویل چې زده کوونکی اول باید د مضمون په ګټه او ضرورت پوه شي.
ما ویل د حساب څه به درد خوري چې زده یې کړو؟
د حساب زده کړه ټولو ته مهمه ده، هر ځای کې هر وخت ورته اړتیا شته، که کور وي، که صنف وي، که دوکان وي، حتی که د تناره غاړه وي. اوس ووایئ چې ولې؟ اوس یې درته وایم. ګورئ، موږ وایو چې الله جل جلاله یو دی.
هو، دې کې خو شک نشته چې الله یو دی.
ښه، د سهار لمونځ څو رکاته دی؟
څلور رکاته دی.
ښه، یو بله پوښتنه هم کوم چې شفیقه په ورځ کې څو ډوډۍ پخوي؟
د دلاور خان کور دی، نو هره ورځ لس ډوډۍ پخوم.
د دوو ورځو دې څو ډوډۍ کیږي؟
شل ډوډۍ. پام مو وو چې تاسې هرې وې ما ته په حساب سره ځواب راکړه.
څنګه په حساب مو ځواب درکړ؟
شفیقی وویل چې الله جل جلاله یو دی، یو خپل حساب دی. ګل پری وویل چې د سهار لمونځ څلور رکاته دی، او شفیقی دا وویل چې د دوو ورځو یې شل ډوډۍ کیږي، دا خپل حساب شو او کنه؟
هو رښتیا وایې.
نو اوس څه وایاست چې د حساب زده کول ټولو ته پکار دی او کنه؟
هو هو، داسې دې پوه کړم چې بیخي به بیا پوښتنه راته پیدا نه شي.
هو، زما هم د خپلو لچو بنګړیو ته پام شو چې په هر لاس مې دولس دولس بنګړې نه وي، د پیالو وینځل راته خوند نه راکوي.
ښه نو اوس چې د مضمون په ارزښت او ضرورت پوه شوئ، درس شروع کوو کنه؟
هو، اوس به درس په ډېره مینه شروع کړو.
او د خوشحالۍ زیری بم درکم چې له ولسوالۍ نه زموږ د کورس لیدو ته کسان راځي چې کیدای شي دا کورس رسمي شي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځې دواړو فرض ده، نو ستاسې په نظر ځینې کورنۍ ولې همره چې د زوی درس او تعلیم ته پام کوي، د لور درس او تعلیم ته پام نه کوي؟
درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 شمېرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیمه نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. ماشومونجونو باندې له اندازې زیات کار کول د دوی په جسمی او روحي ودې څومره بد اغیزه کوي. کای ونجلې خپل ماشومتوب د کور په لویو مسولیتونو او درنو کارونو تیر کړي، د دې آینده ژوند ته څومره تاوان رسوي؟ او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسوده نیازیم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د خځې د ازار او وضعیت مرتکب شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، کاچیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټې اخیستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، ماشومتوب د ژوند مهم دور دی چې د انسان د شخصیت تهداب پکې خودل کیږي. خو که یو ماشوم له کوچنیوالي نه عقدی او محروم را لوی شي، نو د ژوند پر اوروسته مرحلو کې به له یو لړ جدي ستونزو سره مخ وي. سموک په اکثره کورنیو کې دا دود دی چې انجلۍ خپل خی او چپ لاس وپیژني، نو د کور ټول کارونه ورلغاړي کوي. میندې په دې فکر کې وي چې انجلۍ سبا بل کور ته ودیږي، او که کار نه ویزده نو دا دوی ته شرم دی. په ځینو کورنیو کې پرته له دې چې د نجلۍ سن او د کار اندازې ته وګوري، د کور ټول مسؤلیتونه ورسپاري. یوه بل اساسي ستونزه چې اکثره کورنۍ ورسره مخ دي، مور پرله پسې ماشومان زیږوي، او هغه نجلۍ چې لا یې د ماشومتوب د ناز او لوبو وخت دی، د خپلو وړو ورونو او خویندو ساتل او براوړل آن کله کله د کور ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي. او کورنۍ هم پرته له دې چې د ماشوم صحي او رواني وضعیت په پام کې ونیسي، د کور ټول کارونه پرې کوي. خو آیا دا ماشومه د دې ټولو کارونو لوهدي وتلی شي؟ د کابل اوسیدونکې عائشه چې 10 کاله عمر لري وایي، مور سره د کور ټول کارونه کوي او له ډېر لري ځای نه اوبراوړي. دا وایي کله کله مملا درد هم کوي.
زه لس کلنه ایمه شپگم که هم زرف میزم مور سالم کومک کم جارو کم چیشه پاکوام او نور بازی کارونه دی سزه آقا کومه دسان شپگ بجی نسکر کومه در دول از بجی او راورو مبود بیمو خود بلک دی نیر فاصله دزیدی ترغود زینو نکنزکی گی سالورو منزل نه ترغوزی خواه تسلار سی مخام مخم من بعد دماغ دونه راورو اولک ملابا میشه سی نور بس
د کابل په هنتون محصله مینوای زمې د مور مشره لوریم لډیر ماشومتوب نه مې د کور کارونه کول وړورونه مې خلی کول او اوس هیڅ د کار حوصله نه لرم
مړم ما خو یعنی ډیر کارونه مې کړی مور سره مې کار کړ کور کوم کاوه نو ځکه مجبور وم مور مې تناوه نو هغه د کور کار او ماشومان د ټول نشوای کوي نو مجبور و چې ور سره ځکه د مور مشره لورم وم نو په دې خاطر ور سره مې ډیر مرسته کړې ده ورور مې هغه مې اخیسته هغه و مې یعنی شیدې ورکه ویدې کا داسې ځکه چې مور مې د کور کار کې مصروفه نو ځکه به مې هغه سره هغه مې ډیر را سره به ویده کول یې مړول یې دا ټول شان ور باندې
په ځینو کورنیو کې چې مور ژر ژر ماشومان زیږوي نو د نورو ماشومانو ساتل د کور د مشرې لور مسؤلیت وي د وردګو اوسیدونکي نتکۍ په وینا دا څلور کلنه وه چې د کور کارونه یې کول دا وایي ما ډیر ماشومان کرار کړي اوس هیڅ حوصله نه لرم نو کله کله ځان سره وایم که واده وکړم او ماشومان ولرم څنګه به یې کرارووم
کله څلور کلنه وم پټیو کارم شروع کړ پلار به مې دقاني کول او مونږ به لیږلو پټی ته د کار لپاره به تلو هلته به م کار کوه قیشوه کوله یا به پلار مې غنم کرل پلار به م تناوه اوبو به م لګولې د شپې بس د اوبو نوبت مجبور به و پلار به مې تناوه مونږ به پلار سره مې تلو اوبو به م لګولې کور کې وړکی ورور مې و هغه به مې کراروه اوبه م ډېرې لرې وې اوبه به م راوړلې کله سې د ماشوم زړه راباندې لګېږي ډېره بده راباندې لګېږي ما وړه ماشومان ډیر لیدل دي بده راباندې لګېږي د ماشوم بیا وایم زه هېڅ وخت به زه ماشوم په دنیا نه راوړم ډېر وخت زه احساس کوم چې زه هېڅکله باید ماشوم پیدا نه کړم دا داسې ماشومتوب کې زه وړه وم ما ډېر ماشومان وړکې لیدلې دي
یو سپینسرې ترور د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې اوه کلنه وه او د کور ټول کارونه یې کول
کله نو چې د کار کول دا کور جوړ کول دا پخلی دا وړل هم د کول دا جامې مینځل دا کارونه ما کول ډېر ملا مې درد کول مور مې بچی در در راوړ کنه او بچو سمالول کور هم کار کول مشر لون کنه
د لوګر ولایت اوسیدونکي جمیله وایي که نجلۍ له ماشومتوب نه په کار بلده نه شي نو سبا ورځ به د خسر په کور کې څه کوي
جنای چې و کلان شي اتا کلان شي نه کلان شي په کور کارونو کې سم نيسي مور پلار سره بس دی بیرین کارام کوي کورام کوي بس جام بیا تر اولس کلان دولس کلان دیارلس کلان تر سوچ جنای خو پیغلا شي ما شومان ساتي د کور کار کوي او بو ځرفونه دا جام جارو هر څه کوي بس تر سوچ جنای پیغلا شي بس خپل کور ته لاړ شي اس باندې پوي شي څنګه کار نه جنای چې کارونه کوي په کور کې کار کوي بیا هیڅ وخت هغه باندې
د کابل خار اوسیدونکي صفیه بیا وایي چې ماشومم هیڅ کار مې نه کاوه ډېرې لوبې به مې کولې او ماشومتوب مې ډېر په خوشحالۍ تیر شوی دی
زه چې وړم ښه ښکلی ژوند وو مستیم کول سکول ته تلو هېڅ مې نه دي کړې دا کارونه ما بالکل نه دي کړې جارو مې نه دي کړې ظرف مې نه دي مینځلې هر څه هېڅ مې نه دي کړې ماشوم وم بیا چې اوس غټ شم اوس ټولې کار کوم اوس مې هر څه زده کړې ډېر خوشحاله یم ښه ژوند مې نړۍ ماشومتوب هغه مې ډېر ښه تېر کړی دی او ملګري وو هلته پنجاخ مې کول چینتارو مې کول خو مې راباندې په شان نه دی راوړې هېڅ وخت
خزو د حقونو د فعالې مریم زرمتی په وینا که په ماشوم باندې په زور او جبر کار کوو نو پاینده کې به ډیر خشن او زدي انسان وي
کورنۍ کې په طبیعي توګه دې ته مثلا وړ وړ کارونه ورسپارل کیږي یا اوبه راوړل وي یا مثلا جارو وي یا مثلا د لوښو مینځل دا شیان ورته سپارل کیږي بیا له هغو سره تشویقیږي ورته وایي چې تا ډیر ښه کار وکړه تا ډیر پاک مینځل ورته وایي چې تا ډیر ښه پاخه کړه دا صرف د دې لپاره چې دا تشویق سي او دا دې ته آماده سي چې وروستي مسؤلیتونه د ژوند څخه وروسته راځي دا مسولیتونه دا ومني خو وخت چې موږ تاسو دې موضوع ته راځو چې چیر مستقیمه توګه نور دا مسولیتونه دې ماشوم مستقیم مسولیتونه کې په دې صورت کې دا موږ کولای شو چې د فکر وکړو چې د ورسته ژوند لپاره دا موافق انسان نه وسی په دا وضعیتونو کې دې ماشوم هغه ماشومتوب سیاجي د خالص دې ماشومتوب دوره ده او پیغه کې دې ذهن برداشت کنجکاوی ټول دې زده کړې لپاره راټول شوی ده موږ دا لیغنه محرومو او دغه ماشومان اکثرا یا ډېرې خشنې ښځې دي یا ډېر زیات زرزري و زیدي انسانان دي
اغلی زرمتی زیاتوی هیڅوک دا حق نه لري چې د یو چا د ماشومتوب دوره تری واخلي مخصوصا مور باید خپل مسولیتونه په ماشوم وروانه چوي
کورونه یو کې مخصوص جنونو سره داسې برخوردونه کیږي چې من دې ته متوجی سي چې ماشوم په طبيعي توګه باید رالوسی او خپل مسولیتونه سي دی یو مور مسولیت ده هغه باید په ماشوم باندې روانه چول سي مخصوص پونجونو باندې دوی باید فریږي په خپل طبيعي حالت باندې یعنی که یو ماشوم خور یا ورور لري ورکه د دې غو مسولیت نه ده باید هغه وساتي خداسه موږ د ته باندې تحمل کوس ته دا یو سدي باندې وې ګرځاو او چکر ورکا او ما پرې دې زب د کور کې مسولیت دغه ماشوم مسولیت ځکه ماشوم تر دغه وخت پورې په موږ حق لري چې موږ به دغه ټول ضرورتونه رافکو خو که وړو وړو مسولیتونه ورته سپارو چې د سپ په مطابق باندې دا خبر ده چې وروسته دای کول اساسي د ژوند لوی مسولیتونه په خپل وخت کې به په خطوګه باندې ومني
په امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي کای ونجلې د ماشومتوب په دوره کې ډیر کار کوي نو پاینده کې لیو لړنسای ستوند سره مخ کیدای شي
په ډيري وخت په دياري لاس کلنې یا په دولس کلنې کې دا ځواني کې مشکلات دي صحیح دي ته وجود راځي یعنی متاسف فکر وکړئ هر انجلې چې دولس کلنې یا دياري لاس کلنې ته ورسیږي او اولی بار دا خپل عادت شي یا هم ځوان شي د دې پر روحي یو ډیر بد اغیز لري یو ډیر بد حالت لري هغه مور دومره وخت نه درلود چې دا دورې پوي کړی وای چې دا غسې حالتونه تاسو باندې راځي تاسو باید آماده ورته اوسئ له بلې خوا په دې لور باندې شاخه کارونه کېږي چې مور نسی کولای دومره ماشومان ته ورسیږي پاره صورت کې دا خپل ماشوم لوی خو رحم د سیو ساختمان د دې په کې وینه ټولېږي او پس دا وینه بیرون راوځي پس تاسو فکر وکړئ چې په داخل دی وجود کې یو وینه په وشي کې ټوله ستمن دی غاندازه غټوي وخت اندازه غټه سم او دا ماشوم کوم درون کار وکړه ډیر زیات امکان لري چې دا رحم له خپل موقعیت څخه ترسي
ډاکټر فریده همدارز وایي درانه کارونه انجلې ته د هډوکو کوګوالی او دملا درد پیدا کوي
که د اډوکو په ایسا کې په نظر کې ونیسو د دې ماشومانو اډوکي په حالت درشت کړي په حالت دي کې چې هغه د نومو وکړه تاسو وګورئ چې موږ همیشه د خلکو د خبرې دي چې جلې لکه سبزی پالا کوي دا څومره زر رشت کوي او د دې درشت وخت هم دغه دولس اله دی لس کله نه ده په دې حالت کې کدا ماشومه ډېر ترانه کارونه کوي اولین شی چې د ته پیدا کی د ملادر دي پاس لغه زدا مثلا دوه کال نور درې کال نور په دې باندې تیر سو له نگاه دې نه سي د دې خپل اندغه ستون د فقرات څخه موږ ورته وایو دغه د ملا مریسي ورته وایو دا یو کاګواله پیدا کوي دا نو اساس په مرود زمان دا ډیریږي او بل اخر دا لو وکول قسمت کوپیږي بیا بل اخر موږ د سک په نام د سک د فقرات ورته وایو یا یو قسمت د مری ل خپل موقعیت بیرون راوځي دا همیشه د ملا دردختوي حتی د ته به اجازه د حمل حتی نسته اته د بشره کو ولادت کوي هم امکانات فلج ډیر زیات ده دغه مشکلات سی بیا بعدن دیتا پیدا کیږي اما په هغه وخت کې مور ته متوجه نه
درنو اوریدونکو ماشومان کده شرق وی کده غرب هلک وی کنجلی خود خندا او ژړا انداز یو دی نو ماشومان باید په کافی اندازه خپل ماشومتوب وکړي لوبي وکړي او په خپل ماشومانه دنیا کې پری خودل شي ترڅو د ژوند نور پړاوونو ته په خوشحالي او مثبت لیدلوري قدم واخلي درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غواړي مختلفونه راوستوي په کابل کې د پوسبک شمیره 4410 هیرات کی سلویخ، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی 4، په خوست او کندوز کی 1. تر بیا مو پلوی او بخون کی الله سپارم، خیچاره.